سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زموږ نن نه خبرونه ته خرغلاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د دوه رسنیو د جدي محدودیتونو د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 130 ودونه کې 105 بللی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی خو سخه یوازې ولس شراتات یې نمرې تر لاسه کړی چې د رسنۍ د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. په بل خبر اعلان نن جمعه په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره خزینه خبر اعلانو د ګواښونو باندې خنول کبل په افغانستان کې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړي ودونه کې د افغان خبر اعلانو ستونزې نن پیوه غونډه کې تیری. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبر اعلان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه په درمګړي ودونه کې د افغان خبر اعلانو د زورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس وروسته سلګونه افغان خبر اعلان ګوندی ودونه ته کډول شوی خو اوس په دغه ودونه کې د نور افغانانو په شان د خرج په شمول د راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په سرحدي لار کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا نن جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طالب چارواکو ته وسپارل شول. په عین وخت کې دوه ایرانی اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تیره کړې وه بیرته ایران ته واستول شول. د دواړو ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر و. تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي و چې له ایران څخه تر اوسه تر 3500 زیات بهرني ادوا چې په بیلابیلو تورونو پیران کې بندیانو خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 6.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لمړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 6.5 میلیونه ډالره د عاجلو مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالره د افغانستان د بشري رسول صندوق ورکول کیږي. د دوه چارک په وینا د بودیجه په وچکالی تر شدت وړاندې د نغد پیسو او مادي مرستو لري د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افزل صحي، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روسیه لدې چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو د لګلو ډډه وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرۍ ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسلوالو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې سورزی جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پاوز اعلان کړی چې د دوی جنګي الوتکو د سوریې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې یو سیمه بمباری کړې ده. په خبرو شوې بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشرانو ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. موږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د روزي ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې. د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. او افغان سوداګر وايي واګه بندر کې د دوی موټرو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
نو هغه تر اوسه پر یو موټر هم نه دی تللې. پاکستان له خوا څه نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لارې لا د زموږ د خاصخه د هندستان د خاصخه تر اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې ودا حقیقت لري.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره یا سیګر وای د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. تا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه دغو مرستو ته یو شمېر اړ افغانان وایي چې له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتني نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است.
زموږ ژوند ډېر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډېر بد شوی دی ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدې. له هغه وخته چې امریکا خپلې مرستې درولي زخت زیات یې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست سالار چې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه راستون سوی او اوس یې په خبره له ګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالرو څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسېدلي دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې لاسه ورکړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس مؤسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونه ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ 2 پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون له لارې آنلاین زده کړې کوي د 1005 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2023 کال د دسمبر په 1 پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټوکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او دته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یاسیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه یې بشپړه کړې ده او افغانستان سره یې خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان ځورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې ګواکې ولې امریکا مرستې کمې شوې دي. دا چې ولې کمې شوې دي، امریکا سره له افغانان غواړي پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی لال سازی وصل شوی دی. سلامونه زازا، سې وخت په خیر کړی چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره
افغانستان سره کچیری د مستر بیگرام په وخت کې په تیر دوه لسیزو کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، د خلکو کاروبارونه، ورځنۍ اړتیاوې تر ډېر بریده په بهرنیو حکومتونو پورې وابسته. مثلا کچیری د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 نیولې تر 100% د دولت داخلي بودیجه هم انکشاف کی وه، او که د بودیجه د بهرنۍ مرستو لپاره البته سپانسر کېدله یا تم ملکېدله په اصطلاح. په عین محل بعضې پروژې هم وي چې انکشاف کوي، کوم خلق نړیوالې ادارې لکه د نړیوال بانک لخوا تم ملکېدلې. نو وروسته د نوي حکومت په راتګ سره د بعضې سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. حالکل یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کمه کچه ادامه پیدا کړې، خو د اوس لپاره بیخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلي دي. تاسو به د دې شاهد وسې اکثره چون خلک په کلیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابسته د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی فکر سلنه لوړه شوې ده، په کومن کې د هېواد په کچه ده، خو بیا په خاص ډول دغه ډول ساحو کې بیخي زیات شوی ده. همدارنګه هغه خوازواکي سې لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي، او فرصتونه سې دوی درلودل په دغه مرستو تمویلیدونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سې مختلف پروژې پر مخ بیولې، هغوی خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي یې رخصت کړل. سره هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل، او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې چې هغه که د سر په کور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې. ډېر محدود شمېر پروژې ستاسې فعلا البته فعالیت کوي، نو په ټوله کې هغه پروژې هم بند شوې. منفي تاثرات له ځان سره درلودل، ورته مهال بعضې زیافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې چې هغه هم تقریبا ورته بند ویلی شو. د افغانستان په مزار باندې هم حتی تاثرات درلودل.
بله، اوس سازی صاحب، امریکا بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څه غواړي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډېر ځایونو کې خپل دغه بشري مرستې بندې کړي ده، په خپله د نن امریکا کې دوی ډېر داسې ادارات او ډېر داسې دفترونه بند کړي چې هلته بشري قوه پکې کار کوو، او د اقتصاد په برخه کې ورسره خورا ډېر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څه غواړي؟
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې دا مرستې موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا داسې عموما کې هر هېواد فورم پالیسي لري په عنانه سیاست چې هغې کې بعضې موخې چې هغه ترلاسه کړي، دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم سیمونږ په لاره اچولی دی چې هغه مثلا افغانستان سره مرستې د خاص ډول د امریکا لخوا شری هغه میچ نه کوي. نو دوی بیرته هغه خپل ستراتیژي شفت کوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهمه موضوع دغه ده چې څنګه د ډونالډ ټرمپ حکومت پر اتاک سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایډن پر پلات تبدیل شوی دی. دوی ډېری کس په دې داسې څنګه خپلو پیسو خپله اقتصاد جوړ کړو، چا سره مرسته ونه کړو، یعنې هغه د بعضې سیاسي موخو نه دوی تېر شوي دي، نه غواړي چې مرستې وکړي. نه یوازې د افغانستان مسله ده، بلکې نور هېوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول دا چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یو ورته دغه داسې بعضي موخې سیاسي غیر مشروع دوی کولای سي ولري، اوس په افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله کې سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وسي، چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي د یو بل موخې. له دې طریقه نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي، تر بس بندیز ده یا رسمیت نه پېژندنه، یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي. نو دغه یو مسله ده. بل فرعي اړخ دغه داسې بعضې مشروع غوښتنې په نړیواله سطحه سره د بشري حقوقو په تعریف کې هم ویلی شو چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي، چې فعلي نظام په دې کار کې دوی هغسې تر اوسه محیط دې ته نه ده آماده. ولې بیا هم هغه مهم مشروع غوښتنې دي چې د افغانستان ولس خلک یې حق لري چې ادامه ورکړي. ولی دغه حکومتونه تغیری کی د امریکا مختلف رهبران راځي او د هر رهبر هغه مایند سیټ او فکر او د سیاست لوبول فرق کوي. مثلا د جو بایدن سیاست تر ډیره بیده نړیواله سطحه سیاسي مشکلات کول، نفوس ترلاسه کول، او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا غوښتنې چې دوی نفوس ته زمینه سازي کړي، بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي. ولې فعلي حکومت کې هغه شونتیا کم ولیدل کېږي، ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی، تر څو بس چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي، ځکه خپله هم امریکا فعلاً د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو ښه وضعیت دی، ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی سي ده د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي چې ترلیون هاو ډالر دي، تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت د جی ډی پی ته، یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري په عین حال کې. دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي، ځکه دغه اقتصاد درلودل یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي، نو دوی د اقتصادي بحران لپاره هم دیواله سي، ځکه ترامپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن ستراتیژي نه چې دای مختلفې کاري دغه مسله حل کړي.
ډیر زیاته مننه، خدای په من خو وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته. دا ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوه نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشت کې د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دي نښتو، د پخواني حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلن، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو را ګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبې په ورځ د مې په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپور ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یوناما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یوناما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پرېکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېر حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یونما طبعا مهم است ولی کافی نیست.
البته یونما راپور ورکول مهم دی خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کیدی شي.
و مغختل چې د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو خود دوی وایي ان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب نه وایي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول، دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولی، په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالاتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغه وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدي. تفصیل په دې راپور کې.
شاغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پترو کیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پترو کیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداری شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړه کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیږد د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډېدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسایدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دی ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمي برښنا غوښتنه لري نو کولی شي غني شوي یورانیم وارد کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته کوم چې هند ته افغان توکي لیږدوي په اګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمله سوداګر ته هر ورځ ډیر زیان اوري. نور جزئیات یې په دې راپور کې ووري.
درې څلور کمه ته مې شمیر دې تور شمیر دې چلغوزه ده تقریبا لس ورس مو ته دې نور.
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی د وایي د پاکستان حکومت اعلان سره سره تر اوسه افغان موټر ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوري.
نو هغه در اوسه پر یو موټر هم نه دی تللې. پاکستان د خواست دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لاري لا د زمرد خاصخه د هندستان خاصخه دروسه پر پردې باندې کم شي نه دی راغلی چې ودا حقیقت لري.
دا څرګندونه یو سره هغه دي چې د پاکستان حکومت د اپریل په 10 اعلان وکړ چې حق افغان ترانزیتي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لیږدوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. هغه مکتوب کې چې د ننګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره شریک کړی د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دا هغه موټر دی چې د 2025 کال د اپریل له 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوی دی او شمیرې تر 1500 رسیدي. په مکتوب کې دا هم ویل شوی چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنه کوي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې یوه اونۍ مخکې د تېرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د اقداماتو په غبرګون کې د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یا د کمیټې ویلي وو چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول به یو جنګي اقدام وګڼل شي. ته هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نور بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي خصوصا خوراکي مواد دي بوره ده بعضې حبوبات دي فرض دواګانې دي دا تقریبا 2500 څخه کم 2000 کانټینر چې کراچۍ ته رسیدلي دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولاړ دي. یو تعداد حتی برادرو ته رسیدلي سرحداتو ته په چمن کې په تورخم کې ولاړ دي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او دوی مالونو ته اجازه ور
خبر اله کوزی وای د عمله سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي خو دقیقا د ځونه خوده مخینو موړي ازادي رادیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بلل او ویلي و چې افغانستان په کلن ډول هندستان ته د واګه بندر لاري یو د شاوخه 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت و چې میوه صادري یي خو دا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچه څومره دا جزئیات یې نه دی ورکړي.